امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ننګرهار کې په بهرنیو قواو باندې یو ځانمرګه حمله کړې چې یو ملکی کس پکې وژل شوی دی او په کندهار کې د بم چاودنې درې تنه وژل دي. امریکا وایي چې د اسلامي دولت پر ډلې باندې به هوایي حمله زیاتې سي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره اوس مناسب وخت نه دی بللی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. د ننګرهار په ولایت کې پر بهرنیو ځواکونو باندې دوه ځانمرګه بریدونه سوي دي چې یو ملکی کس پکې وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې یو ځانمرګه پرون د جلال آباد په ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر یو موټر باندې برید وکړ او خپل بم یې وچاوه. یو ملکی کس په دغه حمله کې وژل سو. بیا یو بل ځانمرګه د بهسودو په ولسوالۍ کې د سړک په غاړه د خارجي عسکرو په یو کتار باندې حمله وکړه. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا ژغ ته وویل چې په دغه حمله کې چاته ځان زیان نه دی اوښتی خو د بهرنیو ځواکونو یو موټر زیانمن سوی دی. طالبانو د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې بهرني عسکرو ته یې مرګ ژوبله رسولې ده.
د کندهار په ښار کې پرون د پنجشنبې په ورځ په یوه چاودنه کې درې تنه وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی امریکا ژغ ته وویل چې چاودنه د یوه ماین جوړوونکي په کور کې سوې ده چې پکې د هغه د کورنۍ یو نارینه غړی او دوه ښځې وژل سوي دي. د بل خوا د کندهار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې په چاودنه کې یو کس وژل سوی او څلور نور زخمي سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې چاودنه پرون د بلوڅو په یوه عنعنوي میله کې سوې ده.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په یاغیانو باندې به په راتلونکو ورځو کې د امریکا هوایي حملې زیاتې سي او له بلې خوا عراقي ځمکني قواوې به هم د خپل نقش د زیاتېدو لپاره کار کوي. هیګل پرون د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې به د ائتلاف هوایي حملې د عراقي قواوو په پیاوړي کېدو سره زیاتې او شدید سي. د دفاع وزیر هیګل دا هم وویل چې امریکا او ائتلافي قواوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د یاغیانو په مقابل کې په جګړه کې پرمختګ کړی دی، مګر د امریکا خلک باید د یوې اوږدې مبارزې لپاره ځانونه چمتو کړي. هغه وویل چې د عراق کوردي او قبایلي قواوو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره دی د دغې ډلې د پرمختګ مخه نیولې او په ځینو حالاتو کې هغه په شاته مولې ده. مګر هغه وویل چې د اسلامي دولت ډله اوس هم د امریکا ګټو، د امریکا متحدانو او منځني ختیځ ته جدي ګواښ دی.
دا اواز په نوې فیته کې یو سړی ښودل سوی دی چې وایي د اسلامي دولت له ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی او د زیاترو عربي ملکونو په مقابل کې د اور غورځوونکي غره د اور په شان د جهاد غوښتنه کړې ده او ویلي دی چې د امریکا متحده ایالات به اخر د ده د ډلې د جنګیالیو سره په مځکنۍ جګړه کې راګیر سي. دغه اولس د قیزه فیته پرون د پنجشنبې په ورځ د اسلامي دولت له ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. د دې فیتیه د ثبت سوي اواز اعتبار لا که هم چی پوره نه دی تایید سوی، مګر داسې ښکاري چې هغه د بغدادي د اواز سره سمون لري. عراقي چارواکو څو ورځې مخکې ویلي و چې بغدادي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا په هوایي حملو کې چې فلوجې ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د مشرانو د موټرو په یوه کتار باندې وکړې زخمي سوی دی، مګر د امریکا اردو داسې ادا ونه کړه. دا نه ده معلومه چې دغه اواز د دې حملې څخه مخکې ثبت سوی و که وروسته. په دې سبسوي اواز کې نطاق د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو څخه غواړي چې نړۍ د ټولو دیکتاتورانو په مقابل کې په اور روښانه کړي. هغه د اسلامي دولت په ډلې باندې چې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې نیولې دي غږ وکړ چې خپل عملیات سعودي عربستان، یمن، مصر، لیبیا او الجزایر ته هم وغځوي. دا اواز په دغه فیته کې ویل شوي دي چې امریکا به ژر مجبور سي چې خپلې مځکنۍ قواوې د مرګ او تباهۍ په خوا ورولېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی چې د اسرایل او فلسطین د مشرانو لپاره اوس سم وخت نه دی چې مخامخ خبرو ته سره کښینی. کیری پرون د پنجشنبه په ورځ په عمان کې د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د اردن د پاچا ملک عبدالله سره وکتل او بیا یې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره جلا خبرې وکړې. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ په دې وروستیو اونیو کې په بیت المقدس کې د الاقصی د مسجد په سر شخړې او جنجالونه زیات شوي دي. دغه ځای مسلمانانو او یهودیانو دواړو ته مقدس دی او د اردن لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ټول خواوو دته د دې تضمین ورکړي دی چې دوی د سولې او آرامۍ بیا اعادې کولو ته متحد دي او غواړي رښتینی او حقیقي ګامونه واخلي، مګر هغه په دې اړه توضیحات ورنه کړل.
د یوکراین د اردو یو نتاق پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې د ختیځ یوکراین هغو سیمو ته چې د ماسکو د طرفدارو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي د روسیې د نظامي سامانونو او وسلو استول دوام لري. اندري لیسینکو په کیف کې وویل چې چارواکي په دوامداره توګه روسي نظامي سامانونه د ده په قول د تروریستي نښو سره ویني چې مقدمې جبهې ته چې دواړه خواوې سره بیلې کړې دي داخلیږي، چې دا بیلتون غوښتونکو ته ښکاره اشاره ده. هغه دا هم ویل چې روسیا د یوکران سره د سرحد په اوږدو کې د نظامي قواو ځای په ځای کول ته دوام ورکوي چې په هغو کې د هوایي دفاع او هوایي چلند ډلې هم شامل دي. لیسینکو وویل چې یوکران به د اوربند هغه موافقه په پام کې ونیسي چې د سپتمبر په میاشت کې د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ لاسلیک شوی ده، که څه هم چې روسیا کوشش کوي هغه ورانه کړي.
د هغه تورپوستې سړي چې د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري په ایالت کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا وژل سوی و، د هغه مور او پلار د دوی د زوی د طرفدارانو او پولیسو څخه غوښتي دي چې په داسې حال کې چې منصفه هیئت په دې باندې غور کوي چې دغه سپین پوستي پولیس ته د سزا ورکړه سي، کنه سوله ییز او آرام اوسي. د کورنۍ مدافع وکیلانو پرون د پنجشنبه په ورځ یو خبري کنفرانس را بللی و او په هغه کې د میزوري د گورنر جی نیکسن غوښتي دي او دې ته اشاره کړې ده چې مظاهره چاندې بلواګانې او چور او تالان نه کوي، مګر مدافع وکیلانو په گورنر باندې په دې انتقاد هم وکړ چې د پولیسو څخه یې نه دي غوښتي چې د صبر او حوصلې څخه دې کار واخلي.
په مکسیکو کې قهرجنو مظاهره چانو د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد په جنوب کې د پارلمان ودانۍ ته په داسې حال کې اور واچاوه چې د پوهنتون د 23 محصلانو د ورکېدو له کبله د هغوی مظاهرو زور واخیست. د ګیرورو د ایالت د شلیپان سینګو د لوی ښار چارواکو ویل دي چې مظاهره چانو هغې ودانۍ ته اور واچاوه چې هلته د پارلمان غړي خپلې عادي غونډې کوي. مظاهره چانو دغه راز د ګیرورو د ایالت د ښوونې او روزنې د وزارت ودانۍ ته هم اور واچاوه. دا مظاهرې د مکسیکو په ټول هیواد کې وروسته له هغه پیل سوي دي چې دغه محصلان د سپتمبر په 16 د ایګوالا په ښار کې ورک شول. د مکسیکو لوی څارنوال جیزس موریلو وایي چې د شواهدو څخه ښکاري چې محلي پولیسو دغه محصلان ونیول او هغوی د ګریروس یونیدوس په نامه د مخدره موادو یوې جنایي ډلې ته وسپارل او دغې ډلې هغوی ووژل، د هغوی مړې وسوځول او ایرې د سیند اوبو ته واچولې. د دغو محصلانو د تښتولو په اړه په لسګونو خلک نیول سوي دي چې دغې جنایي ډلې غړي څه د پاسه 40 پولیسان او د ایګولا ښاروال او د هغه میرمن هم پکې شامل دي.
او سناتور میچ میکانل د خپل جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د سنا د مجلس د مشر په توګه بیا انتخاب شوی دی، او سناتور هیریډ هم د دیموکراتانو لخوا بیا دغه مجلس د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مګر څنګه چې جمهوریت غوښتونکو تیر اونۍ په عمومي انتخاباتو کې د سنا د مجلس اکثریت چوکي وګټلې، نو کله چې نوی کانګرس د جنوري په میاشت کې بیا حاضریږي، میکانل به دا ځل د سنا د اکثریت مشر وي او ریډ به د اقلیت مشربي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. در نو لرونکو کو په مکریز مرده خبرونه لومړی رپورټه. د آسیان د هیوادونو کلنی غونډه په برما کې پیل شوې ده، او د امریکا ولسمشر برک اوباما د سیمې هیوادونو ته د امریکا په ژمنو ټینګار کړی. پامکری په دې اړه رپورت ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن پنځشنبه په نوی پیتاو خار کې د آسیان هیوادونو غونډې ته په وینا کې ویل چې متحده ایالات دې ته ژمن دي چې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې قوي کړي.
زه غواړم چې د دې هڅو په اړه زیاته پاملرنه وکړم، او دا یوازې زموږ په دې غونډه کې نه، بلکې غواړم په دوامداره توګه هر ورځ پاملرنه وکړم.
جمهور رئیس د تیرو همکاریو یادونه هم وکړه.
د تیرو شپږو کلونو په ترڅ کې موږ د بهبودۍ په لور لوی ګامونه اخیستي، او دا همکاري مو پراخه کړې ده. خو فکر کوم موږ ټول په دې نظر یو چې موږ لا هم نور څه ترسره کولای شو.
د آسیان په دې غونډه کې د جمهور رئیس اوباما سربیره د چین صدر اعظم لی کی کیانګ، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گینی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ګډون کړي. په میلیونونو ډالر د جنوب ختیځي او ختیځي آسیا هیوادونو د غونډو په کوربتوب مصرف شوی، او برما چې په دې وروستیو کې د نیمې پیړۍ دیکتاتورۍ نه تازه راوتلی هیواد دی، د دې دوه ورځنۍ غونډې منتظم او کوربه دی. هدف یې دا دی چې پلازمینه نوی پیتاو خار نورم سیال وګرځي. او د آسیان سربیره په کوینزلند خار کې هم د شلو سترو صنعتي هیوادونو چې په جیشل شهرت لري د کلنۍ غونډې جوړېدو دپاره یې نن پنځشنبه تیاریانې روانې وي، او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران آسټرالیا ته په رسېدو دي. ایبولا او د اقلیم بدلون به د نږدې اونۍ په پیل کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د بحث موضوعګانې وي. خو د آسټرالیا د مالی وزیر جو هاکی ویل دا مسایل به د دې سبب نشي چې د نړیوال اقتصادي پرمختګ په اړه ایجنډا بدله کړي.
It is hugely important for the world.
د نړۍ لپاره دا ډیره مهمه ده چې چین او متحده ایالات چې په نړۍ کې لومړی او دویم ستر او لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه دي، خپلمنځي خبرې اترې وکړي. دا ډیر مهم کار دی، او همدغه خبرې به په همدې بریزبن ښار کې په نږدې ورځو کې نور نړۍ ته هم وغځيږي.
جمهور رئیس اوباما به د جمعې په ورځ د برما لوی ښار یانګون ته لاړ شي، او هلته به د برما د سیاسي مخالف مشر آنګ سان سوچی سره وګوري. میرمن سوچی 15 کاله په خپل کور کې نظر بند تیر کړي، ځکه هغه د پوځي حاکمیت مخالفه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست په ولایت کې د شزو فعالین او مسولین وایي چې په هغه ولایت کې په طبي زده کړو کې د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
دا په خوست کې لیو خصوصي طبي په هنتون څخه د فارغ محصلینو د سوګند ورکولو غږ دی چې د منځنیو طبي زده کړو له مختلفو رشتو فارغ او نن پرې پیوستره غونډه کې تصدیق پاڼې وویشل شوې. د استاد حکیم تڼیوال په نوم له دغه پوهنتونه په ټولیز ډول د نننیو فارغ محصلینو شمیر تر 150 زیات و، چې نږدې 50% انجونې وې. دوی په لابراتوار، فارمسي، غاښونو، قابلګۍ او نرسنګ برخو کې زده کړې کړې دي. د انجونو دغه فیصدي او په دې ولایت کې په نورو طبي تعلیمي موسساتو کې د انجونو برخې اخیستنې ته په کتو سره ویل کېږي چې د طبل زده کړو سره د هغوی لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده. پیغلې رابیا په یاد شوي پوهنتون کې د غاښونو په برخه کې 2 کلنې زده کړې کړې دي. هغې د فراغت په یاد شوې غونډه کې د تصدیق پاڼې ترلاسه کولو وروسته امریکا غږ ته داسې وویل:
ایوه محصلم نن مې دی فارغت ورځ ډیر خوشاله مونږ ته ډیر خاص دا کړه وکړی دو چې وطن ته خدمات وکړو ډیر خوشاله مونږ خپل کورنۍ په نورو بخشو کې ته جزا و نه رکوي ټولي دالي ولتي لري چې دا بخښ کې هغه وکړي.
ډاکټر مریم دی په هنتونې وطن او استاد ده. هغې امریکا غږ ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د نورو زده کړو تر څنګ د طب زده کړو کې د نجونو لیوالتیا د توقع خلاف ډیره زیاته شوې. میرمن مریم یې لامل په لرې پرتو سیمه ولسوالیو کې پراخ هما په هوای بولي، ځکه هغه وایي اوس خلک په دې پوهېدل چې د نجونو زده کړه هم د نارینه وو په شان مهمه او اړینه ده.
کومه برخه کې چې دوی تاثیر کوي دوی کوای شي چې ښځونه دپاره خپله دی خدمت وکړي، یعنی ښځه دپاره ښځه خدمت وکړي، نو په دې اړوند هم د خلکو لیوالتیا په دې برخه کې ډېره شوې ده او خلک ډېر هغه لري چې په طبي برخه کې تحصیلات وکړي.
د قابلګۍ له رشتې څخه یوې تنې فارغې شوې نجلۍ زرینې امریکا غږ ته وویل چې په مجموع کې طبي زده کړې د دې او د کورنۍ یوه لویه هیله وه. زرینې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته په روغتیایي مرکزونو کې د دندې ترسره کولو پوره امکانات برابر کړي.
د ټول دولت نه دا غوښتنه ده چې مونږ څومره کوشش چې کړی ده دی مونږ ته په خپل هغه کې برخه وکړي. کوم مؤسسونه چې مونږ غواړو دولت نه غواړو چې عرضه کې کلینیکونه وي شفاخانې وي مونږ راشو عرضه کې کور کړلی شو.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی د طب په برخه کې د ښځینه زده کړه ډیره مهمه بولي. هغه زیاتوي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو پر زیاتېدا سره په لرې پرتو سیمو کې ښځینه ناروغان په خپل وخت خپلې ناروغۍ درملنه کولی شي.
پخوا هم موږ په نرسینګ قبیلګۍ همداسې نورو څانګو کې قبیلګانې درلودې، هغه د انجوګانو طرفه مختلف ټرینینګونه ورکول کېدل او دا چې فعلا مسلکي موږ ته فارغ شوې دوه کاله مسلکي د انسټیټیوټ نه فارغ شوې زموږ خدمات به هم د راتلونکي لپاره سټینډر یعنی معیاري شي.
د شمیر له مخې اوس مهال په خوست ولایت کې پر دولتي پوهنتون سربیره 15 خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي چې مختلف ډوله پوهنځي او څانګې لري. ویل کېږي په مجموعي ډول په دغو ټولو پوهنتونونو کې نږدې 2500 نجونې لوړې زده کړې کوي چې 90% یې پر طبي زده کړو بوختې دي. دغه راز د ناروې هیواد له لورې په نرسنګ او قابلګۍ برخو کې هم کابو 500 نجونو تازه زده کړې پیل کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولنډ خبرونه. د ننګرهار په ولایت کې پر بهرنیو ځواکونو باندې دوه ځانمرګ بریدونه سوي دي چې یو کس پکې وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې وزنمرګ پرون د جلال آباد په ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر یو موټر باندې برید وکړ او خپل بم یې وچاوه. یو ملکی کس په دغه حمله کې ووژل سو. بیا یو بل ځانمرګ د بیسود پولیسوالۍ کې د سړک په غاړه د خارجي عسکرو په یو کتار باندې حمله وکړه او د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالعزی امریکا ژغ ته وویل چې په دغه حمله کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د کندهار د ښار په 14 حوزه کې پرون د پنځشنبه په ورځ په یوې چودنې کې درې تنه وژل سول. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی امریکا ژغ ته وویل چې چودنه د یو ماین جوړونکي په کور کې سوې ده چې پکې د هغه د کورنۍ یو نارینه او دوه ښځې وژل سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په یاغیانو باندې په پراتلونکو ورځو کې د امریکا هوایي حملې زیاتې سي او له بلې خوا عراقي ځمکني قواوې هم د خپل نقش د زیاتېدو لپاره کار کوي. هیګل پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې باید د ائتلاف هوایي حملې د عراقي قواوو په پیاوړي کېدو سره زیاتې او شدیدې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د اسرایل او فلسطین د مشرانو لپاره اوس سم وخت نه دی چې مخامخ خبرو ته سره کښینی. کیری پرون د پنځشنبه په ورځ په عمان کې د اسرایل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د اردن د پاچا ملک عبدالله سره وکتل او بیا د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره جلا خبري وکړه. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ په دې وروستیو اونۍ کې په بیت المقدس کې د الاقصی د مسجد په سر شخړې او جنجالونه زیات سوي دي. دغه ځای مسلمانانو او یهودانو دواړو ته مقدس دی او د اردن لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ټولو خواوو د دې تضمین ورکړی دی چې دوی د سولې او آرامۍ بیا اعاده کولو ته متحد دي او غواړي رښتینې او حقیقي ګامونه واخلي، مګر هغه په دې اړه توضیحات ورنکړل. د یوکرين د اردو یو نتاق پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ختیز یوکرين هغو سیمو ته چې د ماسکو د طرفدارو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي د روسیې د نظامي سامانونو او وسلو استول دوام لري. د هغه تورپوست سړي چې د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري په ایالت کې د یو سپین پوستې پولیس لخوا وژل سوی و، د هغه مور او پلار د دوی د زوی د طرفدارانو او پولیسو څخه غوښتي دي چې په داسې حال کې چې منصفه هیئت په دې باندې غور کوي چې دغه سپین پوستې پولیس ته دې سزا ورکړه سي کنه سوله ییز او آرام اوسي. د کورنۍ مدافع وکیلانو پرون د پنځشنبه په ورځ یو خبري کنفرانس رابللی و او په هغه کې د میزوري د گورنر جینکسن څخه غوښتنې ته اشاره کړې ده چې مظاهره چاندې بلواګانې او چرو او تالان نه کوي، مګر مدافع وکیلانو په گورنر باندې په دې انتقاد هم وکړ چې د پولیسو څخه دې نه دي غوښتي چې د صبر او حوصلې څخه دې کار واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورت ملګر ملتونو ویلي دي چې په سوریه او عراق کې د سختو شخړو په نتیجه کې په دغو دوو ملکونو کې تقریبا 1.5 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو څخه ووځي. د ملګر ملتونو دغه اعلان په داسې وخت کې سوی دی چې هلته د ترکیې مامورینو ویلي چې هغو مهاجرینو چې ترکیې ته راغلي دي هم یې د محلي خلکو قهر او غضب راپارولی دی او هم یې د ملک په اقتصاد بد اثر کړی دی. د انکرې څخه د امریکا ژغ خبریال په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
د ترکیې مامورینو یو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې هغه 1.6 میلیونه مهاجر چې زیاتره د سوریې نه راغلي ممکن په موقت ډول د دوی په ملک کې پاتې شي، مګر اوس دغه مامورینو په دې اقرار کړی دی چې په عراق او سوریه کې د روانو شخړو نه داسې ښکاري چې دغه مهاجرینو ډیر به په ترکیه کې پاتې شي. په دې برسیره د ترکیه په مالی منابعو او اجتماعي خدماتو باندې د دغه مهاجرو د اثر په نتیجه کې محلي خلکو د هغوی په مقابل کې خپل قهر او غضب هم څرګند کړی دی. په خاص ډول د ترکیې په جنوب کې د عراق او د سوریې سره په سرحدي سیمو کې د دغو مهاجرو په ضد د خلکو غوسه راپارېدلې ده. د دغو سیمو محلي خلکو ویلي دي چې د سوریې مهاجر د مجبورۍ نه په کم مزد کار کوي چې دی په خپل په بازار کې د کارګرانو په مزد، په اقتصاد او د هغوی په تنخواګانو باندې ډیر بد اثر کړی دی. په دې برسیره دغه محلي خلک وایي چې دغه مهاجر لکه بل په مکتبونو او روختونونو کې هم ډیره ګڼه ګونه شروع شوې ده. درې سلويخ کلنه امیرا چې د انقرې په یو روختون کې ترجمانی کوي وایي
دایې من وجود سوری په ترکیه نو صاير له مميزات اكثر من المواطن.
دغه ترجمانه وایي چې د ترکیه ډاکټران او نرسانی د سوری د هغو خزو سره چې حاملوي ډیر سپک سلوک کوي او هم په دې وروستي وختونو کې د دغو مهاجرو په مقابل کې د خلکو کرکا او تنافر هغه وخت زیات شو چې هغه ته اجازه ورکړې شو چې د هغوی علاج دې مفتو شي. د غی ترجمانی امیرا ویلی دي چې دا په خپل د دې شاهد ده چې یو ورځ یو ترکی ډاکټر د سوریې د وی مرمنې د علاج نه تر هغه پورې ډډه وکړه چې دغه مریض لدی سره موافقه وکړه چې نور به ماشومان نه وروړي. لبل اخوا ترکیه ته د سوریه پراغلو مهاجرو کې د خزو شمار په ډیر زیات دی چې دا وی خوندان یا په جنگ کې مړ شوی او یا هم په خپل ملک کې د جنگ د پاره پاتې شوی دی او د خپل په ترکیه کې د بدلمنو خزو په شمار کې زیاتواله راوسته دي. یو درویش کلنه مهاجره مریم په ډیر قهر او غضب د انقرې د خزو په یو روختون کې د خپل علاج قصه کوي. هغه وایي چې د ترکیې ډاکټرانو په دې برسیره چې د ماشوم د زیږولو د پاره د عملیاتو نه ډډه وکړه په دې ډېرې چغې هم وهلي. بلاخره هغې د پولیسو نه کومک وغوښتو او ډاکټرانو هغه د عملیاتو کوټې ته انتقال کړه. هغه وایي
خلوني عرفت العمليات، طبعا انا كنت لابسه لبس عمليات وفوتوني لجوا فعلى حظي انا.
هغه وایي چې د ترکیې دریو ډاکټرانو د هغې سره ډېر بد سلوک وکړو. هغه وایي چې دغه ټول ډاکټران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د لوی د مذهبي نه دي. دغه مهاجره وای چې دغه ډاکټران په هغه په دې هم په قهر وو چې ولې په بشار الاسد اعتراضونه کوي. هغه وای چې د عملیاتونو مخکې دغه ډاکټرانو هغه د وختان نه راکش کړي او همې په مخ په سپېړو وهلې ده. امریکا غږ د دغه روغتون د مقاماتو سره تماس ټینګ کړ مګر جواب یې ترلاسه نه کړ. د ملګرو ملتونو مامورینو ترکیه په دې ستایلې چې په خپل خاورې کې د سوریې دومره زیاتو مهاجرو ته پناه ورکړې ده، مګر د هغوی سره اوس دا اندېښنه پیدا شوې او وایي هغه مهاجر چې د کمپونو نه بهر اوسیږي ممکن د هغوی وضع په دې ډېره خرابه شي چې نه ورسره محلي خلک او نه هم ورسره محلي مامورین همدردي لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سپینې ماڼۍ مشاور جان پودستا په دې وروستیو وختو کې د چین پایتخت بیجینګ کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطح د آسیا د زړه په نامه په جوړ شوي کانفرنس کې وویل د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو افتتاح د افغانستان لپاره نوې پیل دی. د افغانستان د ملي امنیت قواوې اوس په ټول افغانستان کې د امنیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي. د ناټو او رول با روزنه، مشوره ورکول او د افغانستان د قواو سره د ماموریت په وخت کې مرسته کول او غیر محاربوي وي. د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایوي چارو مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نوی مشرتابه په چټکۍ سره د خپل نیت په باره کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې غواړي د اداري فساد او تروریزم په خلاف مبارزه وکړي، اقتصادي فرصتونه برابروي، عدلي سیستم تقویه کوي، افغانستان د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقوقو ژغورنه کوي او د افغانستان د ګاونډیانو سره اړیکې ښه کوي. خاغلی په دستا ویلې دغه کانفرنس خی چې مونږ په ګډه د افغانانو سره په وستون څرګندو. د دغه کانفرنس برخوال چې د افغانستان ګاونډیان، سمایز انډیوالان او له درستې نړۍ دوستان پکې شامل وو مسؤلیت لري چې د افغانانو سره مرسته وکړي چې له دغه فرصت نه کار واخلي چې هغه ګټې وساتي چې په تیرو 14 کالو کې لاسته راوړل شوي دي. د سولې او پخلاینې تقویه کول په افغانستان کې د دوامدار پرمختګ لپاره مهم دی. خاغلی په دستا په دې ټکي ټینګار وکړ چې دا یو دوامداره پروسه ده او د افغانانو په مشرۍ باید دوام وکړي او موږ باید دا څرګنده کړو چې تاوتریخوالی د هیچ چا په ګټه نه دی او څه شي ته چې افغانان ضرورت لري هغه د سولې، سوکالۍ او ثبات پړاو دی. افغانستان د آسیا په زړه کې چې د نړۍ نیمایي نفوس لري پروت دی. یو باثباته افغانستان به د سیاسي اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې سمایز ثبات هم تقویه کوي. خاغلی په دستا اولی نه موږ په افغانستان کې د چین په مصروفیت خوشاله یو او سترګې په لار یو چې هغه لارې چارې پیدا کړو چې په ګډه خپل کار پرې پراخه کړو چې د افغانستان د سوله ییز پرمختګ سره مرسته وکړو. د په آخر کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې امریکا سترګې په لار ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو سره په ګډه کار وکړي چې د دې ډاډ ورکړي چې د افغانستان او سیمې د ثبات، امنیت، سولې او د راتلونکي سوکالۍ لپاره د دوی ګډې ارزوګانې درکړي.
تاسو سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ چې نیم سات ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي. تاسو سره اوسئ.